د مینه پیغام. خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کوو چې نوم یې دی نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوږو نه اورو؟ داسې کېدای شي څه؟
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې سخکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی څه؟
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مون ټول ته معلومه ده چې خځه ډېرې عقلمندې او خیاري تای پاک خځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپل اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وورو.
زما ملګرو، السلام علیکم. نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلی. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او زموږ پروګرام ته به ناست یئ او دا به اورئ. که څنګه ملګرو؟
زما ملګرو، زما د طرف نم د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. زه امید لرم چې تاسو به خپلو خاوندانو سره، خپلو بچو سره، خپلو خواخیانو سره او خپلو کورنو سره ښه په مزې کې ژوند تېروئ. خدا مزی سره به جون تیروی او د جون نه به مزه اخلی. هوکه چر استاسو په جون کې څه تکلیف یا څه خفګان وی یا داسې نور څه مسلې وی، نو بالکل مایوسه کیږی ما، ځکه چې امید اوسم شتا. د امید رڼا اوسم ځلیږي. تاسو ته پته ده نن به مونږ په دې پروګرام کې یو بله کیسه اورو.
او د دې نه علاوه مونږ به په دې پروګرام کې دا هم اورو، که چیرې یو ماشوم اوسوځي یا د یوې ښځې لاس اوسوځي یا خپه اوسوځي، نو په داسې حالاتو کې به مونږ په کور کې د هغوی څنګه خیال ساتلی شو. نو ردی په باره کې به مونږ هم په خپل پروګرام کې اورو.
نو زما ملګرو، تر نیمې ګنټې پورې مونږ سره اوسئ او زمونږ دا پروګرام واورئ.
هما، کله چې زه د رڼا په باره کې ذکر کوم نو ستا په ذهن کې څه راځي؟ آیا ته د خپل دې قابلیت په باره کې سوچ کې چې بله بلکې یا شمه بله کې او یا داسې نور څه بلکې چې د هغې په وجبانې کوټه کې رڼا شي؟ ځینې وخت زه دې په باره کې زیات سوچ نه کوم.
ملکې، ما ته یاد شي چې کله تیر کال د بجلی ستنې راغورځېدلې وې او تر څو ورځو پورې بجلی نه وه او تک تور تمو. ملکې، تا ته یاد دي کنه؟
هاو هما، ما ته یاد دی. او ما ته دام یاد دی چې هغه وخت کې په پشپا کې ډېره زیاته تیاره وه.
نو ملکې، زموږ د ژوند تور طریقې په اوبو او بجلی باندې بنیاد لري. ما ته یاد دی کله چې بجلی خرابه وه نو موږ ټول ډېر زیات خفه وو، او بیا به ما هر وخت د رڼا دپاره د خدای پاک شکر ادا کولو چې شکر دی خدایا چې تا زموږ په ژوند کې رڼا موږ لرا کړې ده. که دا رڼا نه وې نو ژوند خو به ډېر ګران و.
او بالکل هما، ما ته یاد دی. نن به مونږ په دې پروګرام کې د رڼا په باره کې خبرې اترې کوو. نو زه غواړم چې اوس مونږ د خپل پروګرام باقاعده شروع د امینې خبرو اترو سره وکړو، او هغه به مونږ ته د دې په باره کې خبرې اترې کوي چې کله یو کس اوسوځي نو بیا به مونږ څنګه د هغه خیال ساتو. زما امید دی چې د هغې خبرې به ستاسو دپاره ډېرې مددګارې ثابتې شي. نو راځئ چې د امینې نه دا خبرې اترې واورو.
السلام علیکم زما خواږه اوریدونکو، تاسو څنګه یئ؟ امید لرم چې تاسو به زموږ دا پروګرام اورئ او مزه به ترې اخلئ. زه یو ځل بیا د یوې نوې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زما ملګرو، کله چې ما د ډاکټرۍ کورس پوره کو نو ما په یو علاقه کې د ماشومانو د مرستې لپاره کار شروع کو، چرته چې د یو ډاکټرۍ کار ډېر مشکل وو او په دې علاقه کې ډېر ماشومان داسې وو چې سوځېدلي وو. کله چې به ما هغوی ته کتل نو زړه به مې ډېر خفه شو، او زبا ډیر خفاوم او سوچ پم کولو چې دوی د پاره هم د خو علاج بندوبست شي. زما ملګرو کې دیشي تاسو دا اوریدلی وی چې سوځیدنه په درې قسمه وی، یعنی د اولنۍ درجې، د دویمې درجې او د درېمې درجې سوځیدل. د اولنۍ درجې سوځیدنه دومره خطرناکه نه وي، دا صرف د بدن په بهرنۍ سرمن باندې اثر کوي. دې سره درد پیدا کیږي او سوروالی او پړسوب هم پیدا کیږي. د دویمې درجې سوځیدنه د دې نه لږ شان زیاتوي او دا د سرمنې په بهرنۍ او دننۍ حصه باندې اثر کوي او دې سره هم درد او سوروالی پیدا کیږي. او د دې نه علاوه تاسو ته به په دې باندې د سپین رنگ پولی یا تڼاکې شان ښکاري. او دې نه علاوه د درېمې درجې سوځیدنه ده، کومه چې ډېره زیاته او خطرناکه وي، او دا د سرمنې لاندې په خولیو یعنی غوښې باندې هم اثر کوي او دې سره سرمن هم توره شي او په بعضې حصو کې دا عضلاتو ته ورسي. د داسې قسمه سوځیدنې دپاره فوراً علاج پکار وي او مریض هسپتال ته بوتلل پکار وي. زما ملګرو، زه درته یو څو حالتونه بیانوم، که چېرې داسې وي نو تاسو سمدستي ډاکټر له لاړ شئ. د ټولو ناول که سوځېدلې ځای ډېر زیات وي یا ډېر ژور وي. دویم، که سوځېدنه د بجلۍ یا کیمیاوي سیزونو په وجه وي نو سمدستي ډاکټر له تلل پکار دي. دریم دا، که په سوځېدلې کس باندې جټکې راځي نو بیا هم ډاکټر له تلل پکار دي. دې نه علاوه څلورمه خبره ده، که د هغې کس د سا اخیستلو نالۍ سوځېدلې وي نو سمدستي ډاکټر له بوزئ. او پنځمه او اخیری خبره دا ده، که تاسو ته دا پته نه وي چې دا سوځېدنه څومره خرابه ده نو په داسې حالاتو کې تاسو سمدستي ډاکټر له لاړ شئ. زما ملګرو، د مخ، لاسونو او خپو سوځېدل ډېر زیات خطرناک وي. که چېرې د یو ماشوم عمر د څلورو کالو نه کم وي یا د یو کس عمر د شپېتو کالو نه زیات وي او هغه وسوځي نو پکار دي چې سمدستي یې علاج لپاره هسپتال ته بوزو، ځکه چې په داسې عمر کې د مړ کېدو موقع زیاته وي. زما رونو خویندو، د سوځېدو یو عام قسم حرارتي یعنی د گرمایش سوځېدنه ده او دا اکثر د شمې یا ډیوي یا اور یا د ګاډي د اکسیډنټ یا د ماچیس تیلو سره یا تیلو سره سوځېدل دي. او نور قسمه سوځېدل د ګرمو اوبو یا بل ګرم سیز سره سوځېدل دي. دې نه علاوه ماشوم ګرمه استري راواخلي او هغې سره وسوځي او د انور، بجلۍ یا کیمیاوي سیزونو سره هم سوځېدنه کېدی شي. زما رونو خویندو، که چېرې سوځېدنه لږه وي نو د هغې دپاره تاسو دا علاج کولی شئ. د ټولو ناول، که چېرې پولۍ یا تڼاکه نه وي ماته شوي نو د سوځېدلې ځای د پاسه یخې اوبه واچوئ او یا یې یخو اوبو کې ډوب کئ او سوځېدلې ځای په اوبو کې 500 منټو پورې کیږدئ یا په صفا لمده تولیه کیږدئ. دې سره به هم درد کم شي. دویم دا، په اوبو کې لږ سات کیښودلو نه پس د سوځېدلې ځای نه پټۍ توکئ، او که پټۍ نه وي نو تاسو ته صفا کپړه هم تاولی شي. او درېمه خبره ده، دې سوځېدلې ځای له زور مه ورکوئ او مه یې ګروئ. څلورمه خبره ده، تاسو د درد کمولو دپاره دوای هم استعمالولی شئ چې درد ورسره کم شي او دې سره به سوروالی او پړسوب هم کم شي. او پنځمه خبره ده، که سوځېدنه لږه وي نو دا به هم دومره علاج او خیال ساتلو سره ټیک شي. شپږمه خبره دا ده، که چېرې سوځېدنه د دویمې درجې وي او زیات ځای سوځېدلې وي یا لاسونه وي، خپی وي یا مخ وي نو بیا تاسو د دې ډیر خیال وساتئ او علاج یې وکړئ. زما ملګرو، د لږې سوځېدنې دپاره زه یو څو خبرې تاسو ته کوم او تاسو دا مه کوئ. د ټولو ناول، که سوځېدنه لږه وي نو په دې باندې مرهم غوړی واورا دویانې ملګوي او مې په کپڑا یا په پټۍ سره تړی او کریم یا تیل یا نور داسې قسم سیزونه په لږ سوزیدلی ځای باندې ملګوي. دا د سوزیدلی ځای په ښه کېدو کې مخنیوی کوي. دویمه خبره دا ده په لږ سوزیدلی ځای باندې پټۍ یا داسې سمه استعمالوي چې هغې سره سرمن راښکلی شي. دریمه خبره دا سوزیدلی ځای د ګنده کېدو نه بچ کوئ. که تاسو سا اخلی یا ټوخی کوئ نو د سوزیدلی ځای نه خوله لرې کوئ. څلورمه خبره دا د سوزیدلی ځای پولۍ یا تڼاکې مه ماتوئ او مت نه دا سوزیدلی سرمن لرې کوئ. زما ملګرو یاد ساتئ د سوزیدلی ځای حفاظت کول او دا پیژندل چې دا څومره خطرناک دی او د سوزیدلی ځای علاج کول دا ډېرې ضروري خبرې دي. که چېرې تاسو په حالاتو باندې پوهیږئ او په هغې وخت کې خاموشه یئ او په ځان عبادت نه راولئ نو دې سره به تاسو د سوزیدلي کس په ښه طریقې سره مدد وکړی شئ.
زما خوږو ملګرو اوس په مونږ د رڼا په باره کې خبرې اترې کوو او مونږ به اورو چې خدای پاک زمونږ د پاره نور دی او هغه زمونږ د پاره رڼا دی.
زما ملګرو په دنیا کې داسې خلک موجود دي چې هغوی ته د خپل لارې په هکله ښه پویا حاصلی. هغوی هیڅکله نه رکیږي. هغوی ته همیشه خپل لار معلومی او داسې خلک هم شته چاته چې خپل لار نه وي معلومه او نه ورته یو کوڅه یادی هغوی هر وخت رکیږي او بیا گیر چاپیره ګرځي. نو په داسې خلکو باندې زما زړه ډیر زیات خفه کیږي.
زما ملګرو ما نه مکثر لاره رکیږي. زه ډیره په اسانۍ سره رکیږم که زه ډیرم کوشش وکم خو کله چې زه یو نوي ځای ته ځم نو زما نه لار رکه شي. اکثر زما بچی یا زما خاوند ماته په کاغذ باندې ولیکي نو بیا زه هغه کاغذ ته ګورم او هغې کې چې څه لیکلي نو هم په هغه طرف ځم. او بله دا کله چې زه خپلې ګاونډۍ سره بازار ته لاړه شم نو بیا ماته دا نه معلومه چې په کوم طرف لاړه شم ځکه چې لار راته نه معلومه. زه یو خوا بل خوا ګرځم ماته هیڅ هم داسې نه ښکاري چې ګینې دا ما چېرته مخکې لیدلی دي او ماته نه وي معلومه چې په کوم طرف لاړه شم. نو دا زما د پاره ډیره د خپګان خبره ده.
نو هما خورې کله چې ته خپلې خور کره ځې او ملګری کره ځې نو بیا خو به هم تاته لار نه معلومیږي ځکه ستا ملګری خو اوس نوي ځای ته کډه وړې ده.
او بالکل ملکی هم داسې ده کله چې زه هلته ځم نو زما اړپد رزیدو شي او سوچ کوم که لار رانه غلطه شوه نو بیا به څه کوم که په ما نه وخته شو نو بیا به څه کوم. نو دا زما د پاره ډیره د خپګان خبره ده.
خو ما خوري ستا دې خبرو سره خو ماته خپل اندرو روبی نه را یاده شوه. هغې ماته یو کیسه کړې وه کله چې هغه د خپل خاوند او بچو سره یو غر ته چکر د پاره تللي و. نو هغې ویل کله چې مونږ هلته ورسېدو په هغه ځای کې یو ډیر مشهور غار و نو هغوی غوښتل چې هغه هم وګوري. خو هغې دام وویل چې زه ډیره زیاته به یریدمه ځکه چې هغوی ته لار نه وه معلومه او هغوی ویل چې په کوم طرف باندې به ځو. نو بیا هم د هغه ځای هغوی ځان سره یو کس ملګری کو چاته چې د غار لار معلومه وه. خو بیا هم زما اندرور وي چې زه په دې یره کې وم که چېرې زه ورکه شوم نو بیا به زه څه کوم. او په هغه غار کې تک تور تم و نو دوی د ځان سره لاټین اغېشتی و چې ځان ته په هغه ځای کې رڼا وکړي. خو هغه لاټین دومره رڼا نه کوله چې دوی ته په واضحه تور باندې هر څه ښکاره شوی وې. زما اندرور مخکې هیڅکله داسې ځای ته نه وتلی. نو په هغه ځای کې چې کله زما اندرور هغه غار ته ګیر چاپېره لارې ولیدي کومې چې هغه ځای ته راغلی وي نو هغه ډېره زیاته یریده که چېرې زه رکه شوم نو څه به کیږي. او دا سوچ هم کولو که چېرې مونږ را وغورځېږو نو بیا به څه کوو. نو دوی ډېر په کلاره کلاره پاس ختل په تنګو تنګو لارو کې د کاڼو په مینځ کې تلل. زما اندرور ډېره زیاته فکرمنده وه او هغې دا سوچ هم کولو که چېرې دا لاټین مړ شي یا ښکته پروزي نو بیا به مونږ څه کوو. خو د خوشحالۍ خبره دا وه چې هغوی د ځان سره لارښودونکی روان کړی و هغه ته د هغه ځای ټولې لارې معلومې وې او هغه به د هغوی رهنمایي کوله. او هغه ته دا معلومه وه چې په کومه لار باندې به هغوی هغه غار ته ورسي. هغه د پاره هغه ټولې لارې یو شان نه وې. هغه ته د ټولو لارو پته وه او ورته دا معلومه وه چې په کومه لار باندې به سفر کوي. او زما اندرور ماته وې چې هغه سړی بالکل نه یریدو. هغه موږ له هم حوصله راکه او وی ویل چې فکر مه کوئ، بس د دې هر څه نه مزه اخلئ. هغه ما له یقین راکو چې هغه به موږ په سلامتۍ سره خپل ځای ته رارسوي. نو کله چې موږ هغه ځای ته روان شو، نو لاټین به صرف دونه رڼا کوله چې موږ ته به په هغې باندې یو دوه قدمه ځای ښکارېدو. او په لاره کې به ډېر غټ غټ ګټان مخې ته راتلل. کله به لار ډېره ژوره او کندې کپرې شوه، او ځینې وخت به همغه لار داسې ښکارېده لکه چې یو غر ته خیجو. نو زما اندرور وی چې په داسې حالاتو کې به زما سا ډېره ګډه وډه شوه. او چا چې زموږ لار ښودنه کوله هغه بالکل ټیک ټاک وو. او کله به د یو کس سره او کله د بل کس سره په غار کې د هغه ښکلو کاڼو په باره کې خبرې اترې کولې. او هم دغه شانتي اخیر کار هغوی په سلامتۍ سره راورسېدل. هغوی رک نه شول ځکه چې لارښودونکي ته پته وه چې هغوی څه کوي. نه هم دغه شان زما اندرور نوي نوي سوزونه وکتل او د هغې ډېر زیات خوښ شول. او دا صرف په دې وجه باندې وشول ځکه چې هلته کې لارښودونکي موجود وو او دوی ته یې لار ښودله. او بله دا خبره چې دوی سره په لاس کې لاټین هم وو، نو ردې په وجه باندې به دوی ته لار ښکارېده. د دې دوو سیزونو نه بغیر به د دوی دا سفر به ډېر خراب وو. نو زما ملګرو، زما اندرور وویل چې هغه لارښودونکي زه دې سوچ کولو ته مجبوره کم چې خدای پاک څنګه زموږ لارښودنه کوي. هغه موږ په کلاره کلاره یو وخت باندې صرف یو قدم مخ په وړاندې بوزي. نه هم دغه شانتي زموږ نه بیا لار نه روکیږي.
او ملکی، ستا خبره بالکل رښتیا ده. خدای پاک ته زموږ د ژوند لار معلومه ده، موږ ته د دې پته نشته. ژوند ډېر ګډوډ او خراب کېدی شي، ولې ستاسو په ژوند کې داسې وخت نه دی راغلی سه کله چې تاسو ته دا نه معلومه چې څه کول پکار دي یا په کومه لار تلل پکار دي. کلام مقدس وایي چې مالک زموږ نه وړاندې ځي او خرابه لار اوارئ هغه لار تیارئ، دې دپاره چې موږ ته معلومه شي چې څه کول پکار دي او په کوم طرف تلل پکار دي. په زرګونو کاله مخکې حضرت داود علیه السلام ویلی دي، خدای پاک زموږ خپې خویدو ته نه پرېږدي.
زما ملګرو، ها خبره ځان ته را یاده کوي کله چې زما اندرور یو غار ته تلې وه. هغې ته به صرف د لاټین په ذریعه باندې لار ښکارېده. د دې خبرې نه زما مطلب دا نه دی چې زه نافرمانی وکم، یعنی د خدای پاک نافرمانی وکم. نه، بالکل نه. خو خدای پاک چا چې دنیا پیدا کړې ده هغه د شمې یا لاټین په شانتی دی. د دې خبرې نه زما دا مطلب نه دی چې ګینې زه د خدای پاک سپکاوی کوم، بلکې زما مطلب دا دی ملګرو چې خدای پاک نور دی. زه به تاسو ته په دې ځای کې د کلام مقدس نه دا ښکلې شانتی حواله ولولم په کومه کې چې دا ذکر شوی دی. دا د یوحنا په اتم باب کې ده. حضرت عیسی علیه السلام فرمایلی دي، زه د دنیا نور یم، څوک چې ما پسې راځي هغه به هیڅکله په تیارو کې نه وي، بلکې هغه ته به د ژوندانه رڼا میلو شي. عیسی مسیح څوک چې خدای دی هغه دا فرمایلی دي، زه د دنیا نور یم، که چیرې موږ د هغه پیروي وکړو هیڅکله به م نه روکیږو. زما ملګرو، کلام مقدس وایي چې موږ له د یو څیز نه هم یره نه ده پکار، ځکه چې مالی خدای زموږ نور دی او هم هغه زموږ خلاصوونکی دی.
زما ملګرو، دا دنیا د تیارو نه ډکه ده. ژوند ډیر مشکل او د دردونو نه ډک دی، ولې داسې نه ده سه زموږ وجودونه ستړي شي، خلک په موږ ظلمونه کوي. حضرت داود باچا فرمایلی دي، هغه خلک څوک چې په تیارو کې اوسیږي نو هغوی د خفګان او د نفرت په زنځیرونو کې کید دي. کلام مقدس دا هم فرمائی کما کلپت یارو کی زی
زما ملګرو زه نه غواړم چې په خپل ژوند کې د یو داسې کس د رهنمایي نه بغیر لاړه شم څوک چې مال حوصله راکولی شي او زما رهنمایي کوي. په کلام مقدس کې ویلی شوي دي په مالی خدای یقین کوئ، هغه به ستاسو خپې خویدو ته نه پرېږدي. خدای پاک د خپلې مینې او شفقت په وجه هغه خلک روښانه کوي څوک چې په تیارو کې دي. کلام مقدس موږ ته لارښودنه کوي او موږ ته دا هم ښایي چې څنګه به ژوند تېرو. په کلام مقدس کې ویلی شوي دي ستا کلام زما د خپو دپاره ډیوه ده او زما د لارې دپاره رڼا.
که چېرې موږ په پوره زړه سره په خدای پاک یقین کوو او د لارښودنې دپاره په هغه باور کوو، نو په ځای د دې چې هر یو کار په خپل طاقت سره وکړو، هغه به زموږ مدد کوي او موږ ته به لار ښیي. هغه به خپله رڼا په موږ وځلی، هغه به په هر قدم کې زموږ رهنمایي کوي. زما ملګرو، آیا تاسو په دې یقین لرئ؟ آیا تاسو د هغه لارښودنه په خپل ژوند کې قبلوئ؟ نو راځئ چې اوس یو ځای د وکړو. تاسو هم موږ سره په دې دوا کې شریک شئ.
اے مالک خدایا، زموږ ټول رڼا خویندې د تیارو نه راوباسه او هغوی د خپلې رڼا نه معمور کا. په هر قسمه مشکل حالاتو کې د هغوی مدد وکا. په ټولو کارونو کې د هغوی لارښودنه وکا. مالک خدایا، هغوی له ته دا وس او توفیق ورکا چې ستا پیروي وکړي. دا ټوله د واسطه په پاک او جلالي نوم کې غواړم. آمین
آمین.
د خدای کلام زما د خپو د پاره ډیوه او زما د لارې د پاره رڼا ده. زما ملګرو، زما امید دی چې هم اوس به تاسو خپل لاسونه خپل خدای پاک ته پورته کړي وي او هغه ته مو خپل ځانونه سپارلي وي.
زما خوږو اوریدونکو، د پروګرام اوریدو د پاره ستاسو ډیره مهرباني. مونږ امید لرو چې تاسو به دا دوا کوئ چې خدای پاک ستاسو رهنمایو کی. مونږ به هم ستاسو د پاره دوا کوو. خو که چېرې تاسو مونږ سره رابطه کول غواړئ یا مونږ له مشوره را کول غواړئ، نو په دې پته به مونږ سره رابطه کوئ. زمونږ پته دا ده.
ګرانو ملګرو، تاسو خو زمونږ دا پروګرام اورئ او زما یقین دی چې دا پروګرام به ستاسو ډیر زیات خوښیږي او د دې نه به تاسو ډیر څه زده کوئ. خو که چېرې تاسو مونږ سره اړیکه لرل غواړئ، نو د هغې لپاره تاسو زمونږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زمونږ د ټلیفون شمیره دا ده: 00 50 02 50 00 00، یعنی 00145025 41 0 54. او د دې نه علاوه که سره د انټرنیټ سہولت وي او تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو دا غیر پارم زمونږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده: info@pashtoradio.org.
زما ملګرو، تاسو خو زمونږ پته ځان سره ولیکله. زما خویندو، آیا تاسو اوس د تیارو د وخت نه تیریږئ؟ او یاد ستاسو یو رشتہ دار وي او هغه د داسې قسمه حالاتو نه تیریږي، نو راځئ چې اوس د یشیا د کتاب نه د یو څو آیاتونو تلاوت وکړو. په سلویښتم باب د اتویشتم نه تر یو دیرشم آیاته پورې کې ویلی شوي دي: ولې تا ته معلومه نه ده؟ ولې تا نه دي اورېدلي چې مالک خدای نه ختمیدونکی خدای او د ټولې دنیا خالق دی؟ هغه کله هم نه ستړی کیږي او نه بې طاقته کیږي. هیڅوک هم د هغه په پویه باندې نشي پوهېدی. هغه ستړو شوو او کمزورو له تازګي او بې وسو له قوت ورکوي. که ځوانان ستړي شي او بې دمه شي او ځوان سړی ټکر وخوري او راوغورځېږي، خو څوک چې د رب نه امید ساتي هغه ته به نوې طاقت میلو شي او د باز په شان به په اوچتو غرونو کې الوزي. هغه به منډه وی خو ستړی کیږي به نه او نه به بې هوشه کیږي. نو هم دې ښکلي پیغام سره مالا او هماله اجازت راکوي. خدای پاک ستاسو مل وي. خدای پاک تاسو ټول له ډېر ډېر برکتونه درکړي. د الله پامان.
د الله پامان.
خوږو اوریدونکو، د پروګرام وخت سرته رسی، خو د پروګرام ختمولو نه مخکې
مونږ غواړو چې تاسو ته یو سندره وړاندې کړو.
مخالک